مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د جمعې مبارکي ورځ او د 2023 میلادي کال د جون 3 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به واوري چې پاکستان ویلي دوی به په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پریکړه د کامی ګټو په پام کې پنیولو سره کوي. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې د شام ولسمشر بشار الاسد باید واک پریږدي ځکه چې دی د عام ولس په وژنو کې لاس لري. نور راپورونه هم لرو خو په لومړي سر کې به ګولایاس ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومبې د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان ویلي دی چې شمالي وزیرستان کې فوزي اپریشن به قومي مفاداتو په رڼا کې کولی شي. پاکستان د افغانستان څخه په بردیر کې په پوله د ورپکو برید په اړه احتجاج کړی دی. بلخوا د امریکای ځواکونو مشر مایک بولن وای پاکستان د ملګری هیواد پر حیث پرېښودل به د امریکا لپاره ډیر خطرناک وي. سوریا یا شام کې د حکومت پر ضد تازه مظاهرو کو 15 مظاهرچیان وزیر شوي دي او د امریکای بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای چې د شام صدر بشار الاسد دی واک پریږدي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې به اپریشن قومي مفاداتو په رڼا کې کولی شي. اسلام آباد کې هفتهوار بریفینګ په وخت د خارجه چارو وزارت وایاندي تهمینه جنجو وویل
The most important thing is that we all face a common threat and that is the threat of terrorism. The question of
تهمینه جنجو وای چې تر ټولو مهمه خبره خدا دا چې مونږ ټولو لا ټولو ته یو شیز نه خطر ده او هغه ترهګری ده. ترهګری زموږ شریکه مسله ده. پاکستان د ترهګری پر ضد جنگ قومي مفاد لپاره کوي او په شمالي وزیرستان کې اپریشن په اړه فیصله به د قومي ګټو په رڼا کې کولی شي. د پاکستان پولیس وای چې افغانستان پولیس سره نږدې جګړه کې ویش پوجیان او 15 اورپکی وژل شوی دي. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څخه د برید پاړه احتجاج کړی دی. پولیس وای چې د چهارشنبه په ورځ خواوشا 200 اورپکو د بردیر یو لری پرتی علاقې په شلتالو چکپوز برید وکړو او د دې کنټرول یې ترلاسه کړو. پولیس ځاتوی چې د زیارت په ورځ غرمې پورې د چک پوسټ کنټرول یې ترلاسه کړو. دوه کال وړاندې د پاکستان فوج په مالاکند کې عملیات کړي وو چې لاملې په سلګونو وسلوال طالبان افغانستان ته تښتیدلي وو. اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت سکرتر سلمان بشیر افغان سفیر رابللی وو او د پیښې څخه احتجاج کړی دی. د وزارت لخوا بیان کې ویل شوی دی چې افغان ملي اردو، امریکا او ناتو دی په شریکه پوله د ورپکو پټنځای نه پنه کړی. بلخوا د امریکای ځواکونو مشر اډمینل مایک مولن په واشنگتن کې ویل دی چې پاکستان د ملګری هیواد په حیث پرېښودل به د امریکا لپاره ډیر خطرناک وي. سوریا یا شام کې د حکومت پر ضد مظاهرو کې امنیتي ځواکونو 15 مظاهرچیان وژل دي. مقامی همکاري کمیټې چې د شام مظاهرو ریکارډ جمع کوي وینا تر مخه دا مرګ جوبله په راستان خار کې رامسته شوې ده. په درې ورځو کې د مظاهرچیانو د مرګ شمیره 60 ته رسیدلې ده او د بشري حقوقو سازمان وای چې د مارچ راسي مظاهرو کې تر اوسه پورې زر کسان وژل شوي دي. بلخوا د امریکای د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وای
If he cannot end the violence against his own people, take meaningful steps to
میرمن هیلری کلینټن وای ک چرې صدر اسد نشي کولی د خپل خلکو پر وړاندې تشدد لړۍ ته پای ټکی کیږي او د اصلاحاتو راوړلو په مخه ارزښتناکه اقدام وکړي نو بیا هغه ته پکار ده چې لمخي اخواشي او د هر ورځې په تیرېدو چې په اقتدار کې پاتې کیږي او په خلکو زور زیاتې کېدل هم دوام لري نو په اساسي توګه د ځان لپاره د دغې یوې لارې په غوړولو کې تیروتلی دی. ناټو وای افغانستان کې د القاعده ډلې د پخوانی مشر اسامه بن لادن ملګری نیولې دي. د نیول شوي القاعده غړي په اړه ناټو زیاتوي چې کېدی شي په 2001 کال کې دوی له اسامه سره وو. ناټو د القاعده د غړي نوم او نور معلومات نه دي شریک کړي. خدای ویل دي چې د چهارشنبه په ورځ د شمالي بلخ ولایت نهري شاهي نه د اپریشن پر مهال نیول شوی دی. بلخوا بغلان او غزنی ولایتونو کې د جرمني او د پولند فوجیان په برید کې وژل شوي دي. د امریکای د کورونو د کورنۍ امنیت مشر د پاکستان ورپکې ډله لشکر طیبه له القاعده شبکې سره تړلې ده او د امریکا لپاره هم غواخ بللې دي. هنګ د امنیتي همکارۍ خبرو تر ورستو د امریکای د کورونو د کورنۍ امنیت مشري جنت ناپولیتانو ویل چې لشکر طیبه د القاعده په شان توان لري. دوی زیاته کړه چې لشکر طیبه نه هند ته خطره ده او کېدی شي چې امریکا ته هم ګواښ شي. د پاکستان د مالی کال 2011-12 وفاقي بجټ نن وړاندې کیږي. د خزانه وزیر حفیظ شیخ به بجټ پارلیمان ته وړاندې کوي. د اقتصادي د دین وړاندې اقتصادي سروې کې د هیواد خراب معیشت، ګرانی، قرضو کې زیاتوالی او د ټاکلي شوي هدفونو نه ترلاسه کېدو خبره شوې وه. د صحت نړیواله اداره WHO وایي چې په یورپ کې خوښه کې خپور شوی ایکولی وبا چې سبزیانی ډېری متاثره کړي دي بیکټیریا له مخکې معلومه نه وه. د WHO ویان ګیګری هارت وایي چې پخوا د دې بیکټیریا نه د وبا شکل اختیارېدو هیڅ امکان نو څرګند شوی. یورپ کې پلټنې کوونکي هڅې کوي چې د دې بیکټیریا وسیله معلومه کړي چې 13 کسان یې وژلي دي او 15 یې ناروغه کړي دي. د زیاتره متاثره خلکو تعلق د جرمني نه دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګولای اس وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویاندی تهمینات جنجوا ویل دي چې دوی به په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پریکړه د کامی ګټو په پام کې په نیولو سره کوي ځکه چې د ترهګری له خطر سره مخامخ دي.
The most important thing is that we all face a common threat and that is the threat of terrorism.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی دی چې د شام د حکومت لخوا د بشري حقوقو سرغړونه د غندنې وړ ده او پر بشار الاسد یې ژغ کړی چې واک پریږدي.
Every day that he stays in office and the violence continues, he's basically making that choice by default.
او په ډیر اسماعیل خان کې د باسن دریا پر غاړه وداس تفریحي سیمه ده چې د دغه ډیرې په ګډون له بیلابیل سیمه څخه خلک ورته ورځي. یو سیلانی په اړه څه دا نظر لري؟
واحد تفریحا د ډی خان والا ډیره مزه کوي، خوند کوي. شکر د امن اوس بیا قائم ده. موږ دعا کوو چې دا امن دغه سه قائمي او دا رونقونه دغه سه جاري ساري.
او د روان خبرونې په پای کې ځنګړې ونیس پروګرام شعر او تصوف اوریدل هم مه هیروي. زموږ ژغ له مشال رادیو څخاوري راځو خپل لومړی راپور ته. پاکستان ویلي دی چې دوی به په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پریکړه د کامی ګټو په پام کې په نیولو سره کوي. د پاکستان د خارجه دفتر وایاندي تهمینات جنجوا خبري رسنیو ته د معلوماتي غونډې پر مهال وویل له امریکا او افغانستان سره به خپلو دوه اړخیز اړیکو ته دوام ورکوي چې دا ډول د ترهګرۍ مخنیوی وکړل سي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله انیس اجمل نور حال راکوي.
د خارجي دفتر ویان تهمینا جنجوا یو خبری غونډه ته د خبرو اترو په محل وویل چې پاکستان کې ترهګری د ټولو مشترکه مسله ده او شمالي وزیرستان کې به د آپریشن فیصله د قومي مفادو په لړ کې کیږي. هغه زیاته کړه
د موست امپورټنت ټینګ از دات وی آلز فیس ا کامن تھریټ اند دات از د تھریټ اف ټیررزم. د کوېسچن اف
د ټولو مهمه خبره خدا ده چې مونږ ټولو ته د یو سیزنا خطر ده او هغه ترهګری ده. ترهګری زمونږه مشترکه مسله ده. پاکستان د ترهګری په ضد جنگ د قومي مفاد لپاره کوي او په شمالي وزیرستان کې د آپریشن په اړه فیصله به د قومي مفادو په لړ کې کیږي. بل چې د هند لخوا په پاکستان کې د ترهګرو ټکاونو په اړه کوم بیان راغلی دی په هغې بعد دواړو هیوادونو ترمنځ په سفارتي کچ خبرې اترې کیږي. د سیاچین په شخړه باندې دواړه هیوادونه د مذاکرات کولو لپاره تیار شوي دي. تهمینا جنجوا وایي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیکي مذاکراتو لپاره تیاری روان دی. هغه زیاتوي امریکایي وزیر خارجه هیلری کلینټن د پاکستان دورې په وخت خبري غونډه کې دا ویلي وو چې د پاکستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات به شروع کیږي. د ستراتیژیکي مذاکراتو لپاره تیاری روان دی. بل پاکستان خپل ګاونډي هیواد افغانستان پر امن او مستحکم لیدل غواړي. د افغانستان صدر به ډیر زر د پاکستان په دوره راځي او په 15 جون به د افغانستان ډیپټي سیکرټري خارجه جاوید لودن هم د پاکستان په دوره را روان دی. دوی به په خپله دوره کې په دواړخیزه اړیکو د خطې په صورت حال او د افغان صدر پاکستان ته د راتګ په اړه خبرې اترې کوي. او دا وخت چې پاکستانی وفد په کابل کې دی او د پاکستان او افغانستان د ترانزیت ټریډ معاهدې په اړه چې کومې خبرې اترې روانې دي نو زه به دا خبره تاسو ته ډیره په خوشحالۍ سره وکړم چې د دې معاهدې په اړه ډیرې خبرې سرته رسیدلی دی او د دې معاهده په اړه به ختمي منځوري د دواړو هیوادونو حکومتونه کوي. یاد دی وی چې خارجي دفتر کې د خبري غونډې نه وړاندې خبريالانو د صحافي سلیم شهزاد د وجنې په لړ کې یو علامتي واک آوټ وکړ. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
ګران اوریدونکو زموږ غلا مشال ریډیو خاوري دوی ورځې وړاندې په بار دیر کې د یو شمیر وسلوالو لخوا د پاکستان پر امنیتی پوسټه برید وسو چې ګڼ شمیر ملک مرګ ژوبلې واړول. ل تازه راپورونو سره سم د پاکستان د امنیتی سرتیرو د وژنې شمیر اتویشته رسیدلې دي او د پاکستان پولیس دا هم وایي چې په دې پیښه کې 1540 اور پکې هم وشل سوي دي. په دې اړه نور تازه حال د مشال رادیو خبريال غلام غوس په خپل دې راپور کې راکوي.
د براول په شلتلو او شاوخوا کلو امنیتی ځواکونو د کنټرول ترلاسه کولو دا وکړی دا او د پولیسو په وینا د براول په شلتلو کې په امنیتی پوسټه بریټ کې د وېش کسانو مړی راوستل شوی دی. د لړکی د براول تانه اډیشنل ایس ایچ او شوکت مشال ریډیو ته وویل
ټوټل 27 کسانو د دې لاښونه پولیس فورس او زمونږ افسران زمونږ راسره وو چې لاړه مقامي شلتلو هغه وقوی زګی ته ورسېده. دا لاښونه راچوت کړ د مونږ براول اسپیټال ته راوړو. د ابتدایي دغه وخت د 15 پولیس انکارانو او 12 کسان چې کوم دایلی واله دا ټوټل 27 کسان چې کوم دي شهیدان شوی دي او دا وسلاین پروان سره د اجتماعي جنازه کې ډی پی او صاحب په موقع باندې او بیا به د خپل ورثات حواله کیږي خپل خپل ځای ته ځي.
د مړو په راوستلو کې ځای ولس هم د امنیتی ځواکونو ملاتړ کړي او د لړکی یو شو کسانو مشال ریډیو ته وویل
زما محمد اجمل نوم دی او د درول اوسیدونکو مده هیدو اصل کې دا خو مارګره دوه ورځې نه شروع بیا سهار سیون خلک ورسره پولیس هم لاړو او لوکل خلک دا راغو چې موږ ورزو هغه مړي یاد نه راڅو ته تقریبا 23 کسان دي او دا به انتهایی زیات لاشونه خراب شوي هم دي او دا به موږ راڅو بیا هم راوړو د برول باندې تحصیل کوټو هسپتال ته او دې نه اوس امبولانس کې واچې را خدمت باندې بولم سره غل ویلا شان د ګورمنټ هسپتالونو ټول ایمرجنسي را او هغه ورس لوکل اخو ته ویوړو. دا چې کم دې د شلتلو نه چې کم دې د شلتلو مقامي خلکو رئیس ته د شای کوډ بازار ته هغه دګینه کم لاشونه چې هغه مونږ راوچت کړو د باندې هسپتال ته راوړو.
جی
نو دلته کې داغي صفایي مو پای کیږي او ستاسو د ډیر افغان درې پر کړی.
دا چې په براول کې دا وخت څه صورتحال دی د براول یو اوسیدونکو میراج مشال ریډیو ته وویل
اصل کې جی ډېر دی خو د براول خلک ډېر زیات مایوسوم دي ختم دي او غم په ټول براول باندې خوشاله دي او دا نه د براول لوکل خلکو خصوصا د دغه شلتلو شي کوټ چې کوم لوکل مشران دي انور خان دي چې درې دا څنګه نو د څومره مشران دي هغه کې خپوره کردار ادا کړی لري او سهار په خپل باندې هغه اصل هر هغه سره تللی دا مړي راځي نه راځي له لښونه او راي وړو او هغه د حکومت سره شان به شان د جنگیدو اعلان کړی چې بالکل موږ د حکومت سره په دې کې یار څنګه ته تیاری او د لوکل خلکو باندې کومایوسی دار چې لوکل خلکو په جان زناره به لګې دي او خلک د پرشین دي کړي هم کړي دا د خلکو له قصیدې کم نه جلا شر جوړ لې نو دا د خلکو هجرت کړي راوتی دي کورونه.
د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمیز په دې انخطو کې وسلوال هم وجل شوی دي. د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر قاضي جمیل مشال ریډیو ته وویل چې په دې انخطو کې 1540 ترهګر وجل شوی دي. ولې د تاریخي طالبان د ملکن ډیویژن ویان عمر حسن الحرابي د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون په لیکه مشال ریډیو ته وویل چې په دې انخطو کې یوازې د طالب جنگیالو دوه تنه وجل شوي دي. هغه دا هم وویل چې دوی په ګڼ شمیر کې وسله هم ترلاسه کړې ده او په دې انخطو کې د 250 امنیتي اهلکارو د وجنې دعوه هم وکړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو وار
زموږه له مشال ریډیو څخوري او زو د مطبعاتي کتنې پر لور. له پاکستان سره د مرستو لپاره نوې تګلارې څه ده او له پاکستان سره څه ډول مرستې پکار دي او امریکا په دې برخه کې څه رول لوبوي په دې اړه فارن پالیسی مجلې یو لیکنه کړې چې غټي کې درته حسابه شهید وړاندې کوي.
له نږدې دوه کلونو راهیسې امریکا په پاکستان کې یو مخ نوی هڅه کوي. په 2009 کال کې د ولسمشر اوباما په ملاتړ کانګرس سلا وکړه چې امریکا به د پاکستان د خلکو او اقتصاد ملاتړ کوي. دا پریکړه داسې نه و چې پر پوځي برخه تکیه وکړي. ژمنه وشوه چې امریکا به له پاکستانیانو سره د دیموکراسۍ په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي چې په 2008 کال کې یې ترلاسه کړه. او په دې توګه د لومړي ځل لپاره داسې ښکاري چې امریکا د پاکستان د ثبات لپاره په لنډمهالو او اوږدمهالو پروګرامونو یو ډول کار کوي. فارن پالیسی مجله لیکي چې دغه تګلاره په پوره توګه نه ده کارول شوې. فارن پالیسی مجله وایي چې په دې روسیو کې پاکستان ته د سفر پر مهال لسلګونو پاکستانیانو سره چې په حکومت کې دي یعنی دي اوریدلی چې دوی د امریکا د مرستو پروګرام او د پانګې اچونې په برخه کې نه پاملرنې ستړي کړي دي. تیر کال د امریکا او پاکستان د سیډونکو یوې ډلې دا مسله وڅېړله چې ستونزه څه ده او څرنګه سمېدلی شي. هغه راپور چې د شروع پوره سپور شوی نو ستونزې پکې داسې یادې شوې چې څوک نه پوهېږي چې امریکا د پراختیا په برخه کې څه هڅې کوي، ځکه چې د مرستو په پروګرام کې شفافیت یا پاکوالی نه تر سترګو کیږي. فارن پالیسی د راپورټ له مخې لیکي چې څوک پر دې هم نه پوهېږي چې امریکا په اصل کې څه غواړي چې وې کړي، ځکه چې په واشنگتن کې بهرنۍ تګلاره په یو وخت پراختیا له ډیپلوماسۍ سره تړي. هیڅ سیډونکو دا تمنه لري چې امریکا د پاکستان راتلونکي په بنسټي ځتوګه بدلوي. پاکستان لوی هیواد دی او د پرمختګ مخې ته اساسي ستونزه ډیر کله سیمه ای سیاست وي، د مرستو مسله نه وي. خو په فارن پالیسی کې لیکوال ننسی زیاتوي چې بل ورته په پاکستان کې اصلاحات هغه وخت بریالي کېدای شي چې امریکا یې ملاتړ وکړي، داسې چې پیسې په احتیاط مصرف شي او د پانګونې او سوداګرۍ تګلارې داسې تنظیم شي چې ورسره خصوصي سکتور وده وکړي. د فارن پالیسی په دې لیکنه کې له پاکستان سره د کېدونکو او شویو مرستو سم لګښت لپاره ځینې وړاندیزونه شوي. هغه په دې توګه دي چې مرسته کوونکي باید د دې هېواد تعلیم، روغتیا او پاکو اوبو په برخه کې ځینې پروژې پیل کړي. خو د لیکوال په باور د دغو مرستو لپاره لومړی باید د امریکا د مرستو بیوروکریټ سیستم بدل شي. دا مرسته باید په افغانستان کې د امریکا له ستراتیژۍ او په پاکستان کې د امریکا له امنیتي تګلارې سره ونه تړل شي. همدارس باید په پاکستان کې د امریکا د مرستو اداره یا USAID تر ډیره د پاکستان له خلکو په خپلو ادارو کې کار واخلي.
حسیبه شهید و چې پاکستان ته د امریکا لخوا د مرستو په اړه د فارم پالیسی مجلې د مقالې مهم ټکي در اورول. ګران اوریدونکو، زه د یو بل مطبوعاتي کتنې پر لور د امریکا ورځپاڼه وال سټریټ جرنال په مقاله کې لیکي چې د خبریال سلیم شهزاد تر وژلو وروسته دا معلومه شوه چې پاکستان څومره خطرناک هیواد دی. بلخوا بیا ټایمز مجله لیکي چې په پاکستان کې سخت دریځي مخ په زیاتېدو ده او کمزوري حکومت او دوه مخه پوځ او استخباراتي ادارې د ولس په ساتنه کې پاتې راغلي دي. د دغه مقالې مهم ټکو اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. وال سټریټ جرنال لیکي د خبریال سلیم شاهزاد د وژنې پړه هیڅ یوې ترګری ډلې په غاړه وانخسته، خو ځایي سرچینې د پاکستان پر استخباراتي ادارو ګوته پورته کوي. د بشري حقوقو د سازمان یو غړي شک لري چې په دې وژنه کې ISI لاس لري، ځکه چې سلیم شاهزاد ته دوی ګواښ کړی وو. خو د استخباراتي ادارو یو چارواکي ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې پر دوی دا تور بې ځای دی. ورسپانه لیکي د شاهزاد وژنې په اړه پلټنې روانې دي، خو مهمه خبره دا ده چې نور خبریالان به له خطر سره مخامخ سي. په نیویارک کې د خبریالانو د ژغورنې ټولنې ویلي چې د 2002 کال راهیسې 15 خبریالان یوازې د خپلو لیکونو له کبله ووژل شول. تیر کال د اتو خبریالانو تر وژنې وروسته پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خونړی هیواد وګرځېدی. ورسپانه زیاتوي حکومت د ولسي خلکو په وژنه کې هم پاتې راغلی دی. ترګرو یوازې په 2010 کال کې 2542 کسان ووژل او د لاقانونیت لکبله عام مجرمان په آزاد ګرځي. بلخوا د سړي تښتونې پیښې په ډیری چټکی سره زیاتې سوې دي او پولیس بې وسه دي. د پاکستان مشران د قانون او امنیت پر اوستو کې ډیر پاتې راغلي او هر هغه څوک چې په واز کومې خبره وکړي د شهزاد غوندې وتښتول سي او تر وهلو ټکول ورسته ووژل سي. بلخوا ټانز مجله د شیربانو تاثیر لخلیلی کې په پاکستان کې سخت دریزی د مدرسو زیږنده ده. په پاکستان کې 15,000 مدرسې جوړې شوې دي چې 80% د سخت دریزه او جهادي اسلام درس ورکوي. ملایان د ماشومان یو داسې نسل روزي چې د کرکی کاروباریان دي او دا فکر کوي چې د اسلام تر ټولو لوی خدمت جهاد دی او دا د تشدد لاره راتلای شي. شیربانو تاثیر لیکي ټول مدرسې بد نه دي. زما نیکه فیض احمد فیض هم په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کړې وې چې یو شاعر وو او د سویلی آسیا لمړی کاسو چې له کیمبرج په هنتون څخه په ادبیاتو کې پی ایچ ډی کړی و. خو د نن سبا سرزور ملایان د تنکیو ځوانانو او ماشومانو ذهنونه خرابوي او دې ته نه پرېږدي چې له نړۍ سره په تماس کې سي، بلکې دا ورشي چې غیر مسلمانان یا د نور اسلامي فرقو خلک څرنګه ووژني. نوموړی زیاتوي په مدرسه کې اتکلن یا نکلن ماشوم په تاریخ، ریاضی او ساينس نه پوهیږي، بلکې په دې خبر دی چې په کلاشنکوف څنګه ډز کیږي او ځانمرګي جیکټ څنګه تړل کیږي. دغه ماشومانو ته دا نه ښودل کیږي چې ژوند څنګه کیږي، بلکې دا ورښودل کیږي چې ځان څنګه وژل کیږي. د پاکستان کمزوري حکومت د سختدریزو غشتنو ته غاړه ږدي او بیرحمه پوز او استخباراتي ادارې دوه مخه تګلار پر مخ بیایي. شیربانو تاثیر په پای کې لیکي په کار د چ په سمدستي توګه پر ترهګر مرستي پټه په ودرول سي چې دا ډول زما په څیر دوی بل چا کور په ویر ونه لړل سي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
په شام کې د حکومت لخوا پر مخالفو مظاهره چانو د تشدد لړۍ دوام لري، خو بلخوا بیا په واشنگتن کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي د شام د حکومت لخوا د بشري حقوقو سرغړونه د غندنې وړ ده او نوموړي پر بشار الاسد ژغ کړي چې واک پریږدي. په دې اړه نور حال له واشنگتن څخه د مشال رادیو خبريال هارون باچارا کوي.
په داسې حال کې چې د شام په رستان سیمه کې د زیارت پر ورځ د حکومت مخالفه مظاهرو پر مهال د یاد هیواد د ځواکونو له لاسه د 1300 عام وګړو د وژلو خبرونه خپاره شول، د امریکا حکومت یو ځل بیا په صدر بشار الاسد غږ کړی تر څو د اقتدار له څوکۍ لاس په سر شي. د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن پرون په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بشري حقوقو د سارنې د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لخوا د خپور کړل شوی یو رپورت د حوالې په ورکولو وویل چې د شام حکومت د خپل خلکو بشري حقوقو چکولو پسې راغسته ده.
آی ثینک دټ دی رپورت puts into one place much of what we know.
زما په فکر د بشري حقوقو په دغه رپورت کې هغه څه یو ځای کړل شوی دی کوم چې موږ ته د مخکې نه پته و دغه هیواد حکومت یې کوي. لکه څنګه چې ما ویلي دي دغه ماشوم حمزه علي الخاطب سره چې کومه تراژیدي وشوه د نړۍ زیاتره خلکو ته هغه حقیقت په ګوته کوي چې خایي د اسد حکومت نور د خپل خلکو سره په ګډه د کار کولو لټوانه غورځېدلې ده.
By the Assad government to work with their own people.
د یادولو ده د شام د حکومت پر ضد مظاهره هغه وخت هم پسې قهرجن شوې چې سوره زوړان دې د 14 کلن حمزه علي الخاطب مړې په داسې حال کې چې د تشدد نخې پرې جوړې وي د دغه ماشوم کورنۍ ته حواله کړې شو. د شام په مخالکو روانو د ظلم زیاتی هم دغه رنگ پیښو ته پکتنې د امریکا خارجه وزیرې د واشنگتن خبری کانفرنس ته وویل چې یا خو د صدر اسد له زور زیاتی څخه په لاس اغستو په حکومتي نظام کې اصلاحات رامنځته کړي او کنا نو د حکومت واک اختیار پرې خودو ته دی غاړه کېږدي.
And the violence against his own people take meaningful steps to
کچره صدر اسد نشی کوله د خپل خلکو پر وړاندې د تشدد لړۍ ته د پای ټکی کیک دی او د اصلاحاتو دروړلو په مخه ارزښناک اقدام وکي نو بیا غته پکار دی لمخه اخواشي او د هر ورځ په تیرې دوه چې د اقتدار کې پاتې کیږي او په خلکو زور زیاته کیدل هم دوام لري نو په اساسي توګه د ځان لپاره د دغه ویلارې په غوړه کولو کې تیر وتل دي.
He's basically making that choice by default.
په نه حال کې لشام څخه شړل شو یو خو دریو سعود اپوزیشن تنانو د ترکیه په خار انتالیا کې د خپلې دورزنۍ غونډې په پای کې د یوې اعلامیې په خبرولو له صدر بشار الاسد څخه په سمدستي توګه د مستفیکې دو په غوښتنې کولو د شام د خلکو د آزادۍ له تحریک سره د بشپړ ملاتړ سرګندونې کړې دي. د رایټرز اجانس راپور بیا د راستان د سیمې په حواله خبر ورکوي چې د شپېتو زرو تنانو له دغه خارګوټي له تیر اتوار د ورځې راهیسې امنیتي ځواکونو ګیرا چولې تر څو د حکومت مخالفه مظاهرو مخه ورکې ونیسي. راپور زیاتوي د شام حکومت د دې لپاره چې په عامو خلکو د تشدد د پیښو حال بهر دنیا ته ونوځي زیاتره نړیوالې مطبوعاتي ادارې په دغه هیواد کې لکار کولو منع کړي دي. اجانس په شام کې د بشري حقوقو د سار د یوې ډلې د مشر عمار قرباني له خلیلې کې چې وایي تاغه تنظیم ته د هغو 1114 عام وګړو نمونه معلوم دي چې د په وینا د 13 مارچ په میاشت کې پیل شوی د صدر اسد ضد مظاهرو پر مهال وژل شوی دي. په دې سربېره د شام د بشري حقوقو د سار ډلې اټکل کوي چې تر دې مهاله د مظاهرو پر مهال صد باندې لزر تنان بندي کړل شوی دي چې راپورونه ښایي د صدر اسد لخوا د عمومي بخنې پترس کې له دوی څخه د سلګونه سیاسي قیدیانو د بیرته خوشي کولو لړۍ پیل شوې ده. په داسې کې رسنیو د فرانسې د خارجه وزیر ایلن جوپه وینا راغسته چې وایي د شام حکومت په دغه هیواد کې د یو مثبت سیاسي بدلون په مقصد د سیاسي بندیانو له خوشي کولو سربیره باید په نورو اړونده لارو چارو هم غور وکړي. دا د هم یادوي چې امریکا او اروپایي ټولنې وار لمخې د شام په صدر بشر الاسد او دغه د حکومت په لوړ پوړو چارواکو بندیزونه لګولې دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
امریکا میشت څېړنیز ادارې رانډ کارپوریشن په افغانستان کې د ایران د ګټو په اړه په خپلې څېړنه کې لیکلي د ایران د حکومت په خوښه د دې هیواد انقلابي ګارد د طالبانو سره پر امریکا د فشار اچولو لپاره مرستې کوي. د دې څېړنې ځینې غټي برخې بشیر ګواښ درته اوروي.
د ران کارپوریشن په دې څېړنه کې راغلي چې د ایران انقلابي ساتندوی ګارد د افغانستان د طالبانو ملاتړ کوي. د دې ادارې په وینا د ایران لخوا په افغانستان کې د یغینو د ملاتړ یو وجه د امریکا لخوا پر دې هیواد د اټومي پروګرام پر ضد د پابندیانو او پوځي کاروایي ګواښونه دي. په ظاهره توګه د افغانستان په غربي سیمو کې د اورپکو سره د انقلابي ګارد د مرستو بله وجه د ایرانیانو دا تور دی چې امریکا د ایران د بلوچستان و سیستان په ایالت کې د وسلوالو یغي بلوچانو سره مرستې کوي. د دې ادارې په وینا ایران په افغانستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناندریزو مسلو په ترڅ کې د برلاسي توب لپاره په ممکنه توګه طالبانو ته وسلې ورکوي. ران کارپوریشن د ایران د انقلابي ګارد په اړه لیکي چې دا په 1909 کال کې جوړ شوی او د ایرانی پوځیال دی. یاد دی وی چې د ایران اسلامي جمهوریت د ایران پوستا د شاه د رژیم سره د ټینګو اړیکو لرونکي په نظر ګوري. انقلابی ګارد د ځمکنۍ او هوایی او بحری پوځیانو برخې لري او د ایران هغه ځواکونه چې میزایل د کنټرول لاندې دي هم له لاس لاندې دي. داسې باور کیږي چې د دې هیواد د اټومي وسلو د جوړولو پروګرام هم د انقلابی ساتندوی ګارد په کنټرول کې دی. په څېړنه کې راغلي چې د انقلابی ګارد د القدس څنګه د فلسطین د حماس د لبنان د حزب الله او د عراق د جیش المهدي په شان وسلوالو ډلو د روزلو لپاره مشهور ده او باور کیږي چې په عراق او افغانستان کې د ایران ټولي پالیسۍ دوی پر مخ بیایي. په څېړنه کې د امریکایي جنرال ډیوډ پیټریس لخلي ویل شوی چې د افغانستان په هرات ولایت کې د ایران پخوانی کونسلر او په عراق کې د دې هیواد پخوانی سفیر حسن کاظمی قومي د القدس ځواک یو افسر دی. د راند کارپوریشن په د څېړنه کې د بیلابیلو سرچینو په یادولو سره لیکل شوی چې د ریپورټونو تر مخه د ایران او افغانستان پر پوله کارکونکي د برتانیا ځانګړو پوځیانو داسې ثبوتونه خوندي کړي چې ایران طالبانو ته په پراخه کچه تباهي رامنځته کونکي د سړک د غاړې بمونه ورکوي. په دې څېړنه کې د بیبلې سرچینې په یادولو سره زیاته شوې چې کېدای شي ایران طالبانو ته د الوتکو ضد میزایلو اوزار ورکړي. په دې څېړنه کې ویل شوی دا چې د انقلابي ساتندوی ګارد د ایران په ناقانونه اقتصادي ګټو کې برخه لري نو دا امکان لري چې طالبانو ته د هیروینو په بدل کې وسلې ورکوي. د راند کارپوریشن په دې څېړنه کې ویل شوی چې یاد ګارد د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ته جواب دی دی نو دا ښکاري چې د دوی لخوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ د ایران د حکومت پالیسي ده. د دې څېړنې لمخې ایران د عراق په شان په افغانستان کې هم په امریکا فشار اچولو ته دوام ورکوي او غواړي له دې لارې له خپل اټومي پروګرام څخه د امریکا پام واړوي.
بشیر ګواښو چې طالبانو ته د ایران د مرستو په اړه د راند کارپوریشن د مقالې مهم ټکي اورول. ګران اوریدونکو، زو اسلام آباد ته چیرې چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان او کورنۍ ورسپانو ته کتنه کړې ده.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز پله اداریا د شمالي وزیرستان اپریشن په حق لیکلې ده او وایي چې د امریکایي پوز مشر مایک مولن د بیانونو وروسته چې پاکستانی مطبوعاتو کې د شمالي وزیرستان په اړه کمی خبرې کېدې چې پاکستانی پوز به دلته اپریشن کوي، اخر پاکستانی پوز دا بې بنیاد او بللې او وایي چې دوی دلته د هیڅ قسم کاروای اراده نه لري. اداریا وایي چې شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ډلو سره سره حقاني ډله هم شتون لري کوم چې د نورو په نسبت القاعده ته ډېره نږدې ده او د سویډي وزیرستان اپریشن په وخت کې حکیم الله محسود له هم دلته پناه ورکړی وه او دا هغه ډله ده چې افغانستان کې په ناټو عسکرو بریدونه کوي. ادارې لیکي چې که پاکستان دلته اپریشن کول هم نو دا به د خاص ډلو خلاف وو او دې کې به مولا عمر او حقانی ډلې نه پناه کېده. بلخو د افغان حکومت او حقانی ډلې ترمنځ د مذاکراتو خبرې هم مخې ته راغلي دي او ویل کېږي چې جرمني هم په دې کې خپل پټ کردار ترسره کوي. ادارې مخکې لیکي چې د افغانستان لخوا به پاکستانی سیکیورټي فورسز او چیک پوسټونو طالبانو بریدونه هم کیږي، نو حقیقت دا دی چې پاکستان سره به د سر ډلې پرې شمالي وزیرستان کې د کاروای کولو بل لار نشته، کومه چې د پاکستان د بقا او اټمی اساسو د پاره ډیره ضروری ده او د نورو اقداماتو سره سره دی په پوله هم حفاظتي مضبوط اقدامات وکړي. د دې سره د انګریزي ژبې بل ورسپانې ډان خپل اداریه کې د تورغر په سیمه کې شوې یوې جرګې ته د حکومت پام راګرځولې دي او لیکي چې د خیبر پختونخوا تورغر سیمه ډوبډو خیل کې د یوې جرګې دوران پریکړه شوې ده چې د یو خاص حدود دننه با کیمرې والا موبایل فون ساتلو باندې سخت بندیز وي، او که داسې چا وکړه نو د موبایل ضبط کېدو سره سره به په هغه نور جرمانه هم لګولی شي او د بیا بیا خلاف ورزۍ په صورت کې د هغه جایداد هم ضبط کېدی شي. ادارې لیکي چې هم دغه سیمه کې یو تن په دې خبره وجل شوی هم دی چې د هغه په موبایل کې د یوې مقامی جینې تصویر لیدل شوی و.
ګران اوریدونکو، ریاض مستخیلو چې له اسلام آباد څخه موږ ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو په اړه راپور راکوي. دا وخت په پېښور کې د سهار 10:00 سوي دي. ګلایاز به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې فوجي اپریشن با قامي ګټو په رڼا کې کولی شي. په بردیر کې وسلوالو سره برید کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو مړو شمېره 28 ته رسیدلې ده. پاکستان د افغانستان څخه په برید په اړه احتجاج کړی دی. سوریه یا شام کې د حکومت پر ضد تازه مظاهرو کې 45 مظاهرچیان وژل شوي دي او د امریکې بهرنیو چارو وزیر هیل کلینټن وایي چې د شام صدر بشار الاسد دی واک ختم شوی دی او ناټو د لیبیا په سرخار ترابلس هوایي بریدونه کړی دي.
ګلایز چې تاسو د مهمو خبرونو لنډیز واوروي. ګران اوریدونکو، اوس د کوټې پر لور راپورونه وایي د بلوچستان حکومت په پام کې لري چې په اسمبلی کې یو داسې بل منظور کړي او قانون جوړ کړي چې که په راتلونکي کې ډاکټران هرتال وکړي نو یو خو به دوی نوکری له لاسه ورکړي او بل به د درو کالو د قید تیرولو سزا هم ترلاسه کړي، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا ګام به کله اخیستل کیږي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیر راکوي.
تر اوسه دا نه ده معلومه چې دا سوچ او فکر به کله عملی کیږي، خو څېړونکي وایي چې د ځوان ډاکټرانو د اوسنی هرتال او د دغ لوجی د سو مریضانو مړینې حکومت مجبور کړی چې په دې لړ کې سرګنده پالیسی جوړ کړي تر سو ډاکټران پر راتلونکو کې له هرتالو لرې وساتي. په دغه اړه چې کله موږ د بلوچستان اسمبلی غړی او د موجوده صوبایي حکومت د چاپیریال پخوانی وزیر غلام جان بلو سره تماس ونیو نو نوموړي دا ومنله چې داسې قسمه خبرې د اسمبلی د غړو ترمنځ کیږي، خو د ده په وینا دا به تر وخت مخکې خبره وي چې کله به په حقیقت بدلیږي. دی وایي دا یوه ډیره اوږده کیسه ده، موږ دا وخت قانون سازی پر کوو او کنه دا به اوس ډیر وختي وي. بیا هم دا به درته ووایم چې دا به ممکنه نه، خو مشکل به ضرور وي، ولې چې موږ هم انسانان یو او بیلابیلې مجبورۍ او ستونزې لرو. هلته یو وکیل او د بشري حقوقو په لړ کې کار کوونکی انعام الله پانیزی بیا وایي چې د بلوچستان اسمبلی له اړخه که دا قسمه بندیز رمخته سو نو د ده په وینا دا به د بشري حقوقو او د ډیموکراسي پر ضد ګام وي. دی وایي
سر گورنمنٹ دا صدا سے پردی مجبور نہیں کہ گور ڈاکٹران خوم دا غصہ دا خوم ددی مراد کم می دی دیو چانو کی دی بل جان دا غلط کر دی دی مریضان پرتی او دی او ہڑتالن کی خوم دی خوم انسانن ددی خوم یو جائز حق باید ددی رم بھی دا خو یو دان قانونی طریقہ دے بیا دی بل لیار نہ سرپا تا خو بس دا قبی سلو کہ ڈکٹیٹرشپ دا جمہوریت خلاف دا قانون 1973 دا این خلاف دا سبھی حق دی قانونی
عام خلق ودی ممکنه قانون سازی ته په کوم نظر ګوري؟ د سیمی د دوه اوسیدونکو بیلابیل نظرونه صدا رنګ دي.
یا دا خو نو شکر نه دی چې ډاکټران نه یې مریضان دغه سپراته دي، نو بس شکر خدا نه دی نو د حکومت دا شه فیصله ده.
زمانم دارو خان زه خدا د حکومت سره سر غلطه فیصله ده. زده ډاکټر د هرتال په جرم سرکاري تنخواه ورختم، بیا د هغه درې کاله جیل ورواسي، دا خو ماشي فیصله سو ظلم ده. او بل د ډاکټرانو لپاره نامناسبه خبره نه ده، پوه سوې چې مریضان په اسپتالو کې پراته وي او دوی شي پوه سوې دا څو میاشتې د هرتال د پوه سوې غریب مریضان په اسپتالو کې پراته وي. نو زموږ د حکومت ډاکټرانو د دواړو سدا خواستې پوه سوې سدی دي پر خپلو رویایي صدقه وکړي.
قانون پوهان وایي تر هر قسمه ممکنه قانون سازي مخکې دا خیال کول پکار دی چې هغه د بنیادی انساني حقوقو سره ټکر نه خوري. دوی زیاتوي ډاکټران له هرتالو څخه لری کول د حکومت ذمہواری ده، خو هغه په دا شرط نه چې د رائے او بیان د اظهار بندیز پکې وسی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې ګران اوریدونکو زموږ راغله مشال ریډیو څخوري. د پاکستان حکومت به د مالی کال 2021-2022 لپاره نن خپل بجټ وړاندې کوي. د بجټ حجم به څه باندې 15 ارب روپۍ وي. دا چې عام ولس دغه بجټ ته په کوم نظر ګوري، په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان له څو تنو سره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
زما ابراهیم نوم دی، ډرایور یم، ماجی گاډی چلوم. د بجټ را روان چې نو دې خو عوامو ته غریبو خلکو ته هیڅ قسمه فایده شته نه، ځکه چې مونږ خو بجټ بنور کله چې د کال کې براتلو خو به داسې و چې بس سبب کې خامخا ارزان شو، د غریبو خلکو به څه فایده وو، یا لږ غوندې 5 پیسې 10 پیسې به شي ګرانې دو. اوس خو دا سیل راغلی چې روزانه بجټ مونږ بجټ سے انتظار وکړو، خلکو ته فایده وي نو وي به غټو خلکو ته، یا نوکر پیشو ته مونږ ته خو نشته.
زما سرتاج نوم دی، غریبي د مزدور کار دیاري بس چکته باندې کټویم باندې او چکته کوشي نو کټوي لس ورځې مخکې ماته شوی. نو په دې بجټ کې موږ سه خوشاله شو، موږ ته د بجټ څه فایده نشته دي. او مغه دیاري کوو، دیاري کې لګي او ټول ورځ رانه خولي بیګي غریبي ده. دغه چاته فایده؟ نو نوکرانو ته فایده، کلرکانو ته فایده، استادانو ته فایده، لیکچررانو ته فایده، ډاکټرانو ته فایده کنه. نو موږ ته دې کې څه فایده نشته، موږ په دې باندې سه خوشاله شو.
ما نوم نور محمد دی، سیکورټي ګارډ یم. بجټ به زیات شي خو موږ ته هیڅ فایده نشته دي. سیب زمونږ دغه تنخواګانی دغه شپه ګوزره تنخواګانی دی، د پاس تنخوا زمونږ نشته او نه راکوي. هر څه ګرانه ګرانی ده، هیڅ پیدا مونږ ته نشته دی. اوړه چینی غوړي هر څه پورې سبزي پورې هر شی ګران دی، نه کېږي په شپږ زره به څه ګزاره وشي، هیڅ ګزاره پې نه کېږي، هیڅ پیدا مونږ ته نشته. څه تم
نوم غلام یوسف دی، سپلای پالش کوم او مچی کار کوم. بارا کې مونږ ته څه پیدا نه راځي، ځکه ټوله خبردار چې ورځ تر ورځ ګرانی شروع کېږي. زمونږ مزدوري مقه ده چې کمه ده، وخت نه وه ارزانه به وخت کې مونږ ته هغه مزدوري ملاویږي او ګرانی شي دنه سیوا، ځکه چې ګټو مثال کې څلور سوه نو لږ 5 شپږ سوه روپۍ. دې په وجه باندې مونږ ته هیڅ څه پیدا نه شي، کومه پیدا شي دا د غټانو خلکو ته رسي.
زما نوم نواز خان دی او زه یو ټیکسي ډرایور یم. نو څنګه عوام دی هغه رنګ به بجټ راځي؟ عوام زمونږ نه پاسي، عوام زمونږ وده دی، هغې خپلو منډو ترلو باندې لګیا دي او بجټ به هغې چې هر رنګ وي هر رنګ به جوړوي مونږ د پاره، څومره چې سختي وي جوړوي به. نه نه، عوام فایده نشته، چې کله پورې عوام خپله فایده وپېژني اله به د دې فایده جوړېږي.
د بجټ تعلیف خو زما دا خیال دی چې بجټ که عمري نو د میاش په میاش په رو رو آشینه بیا ګرانه. نو دی وچوم عوام دوست بجټ تیار او ما خو یقین ناراضی، یقین من څنګه راشي که دا شی نه زیاتې دی؟ ما به وی چې کینی دا عوام دوست بجټ دی. دی خو خلخو میاش په میزم افته کې دغه کې دی یو شی بدلی. اوس خو ټی پرم نشه غته اړو مې غټی پرم ارزانو کتور باټنګنو ته ارجوختی دی. هغه هم د اور په بیا چې په انځر وې و نه دو دو نیم شه راکې ده درې شه را پکې ده. اوس خو دا سه هلې چې تاسو شان نشی کول.
په پېښور کې عام کسان و چې د پاکستان د راتلونکي بجټ په اړه خپل نظر شریکوي چې نن به په کامی اسمبلی کې وړاندې شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
په وزیرستان کې د ناامن حالاتو لکبل ګڼ شمیر تعلیمي ادارې وتړل سوې او لوستونکي د غسي به تعلیم پاتې سول. دا وخت په بنو کې د یو نوي تعلیمي مرکز د جوړولو اعلان شوی دی او د هغه پرانیست هم شوی دی چې په دغه کې نه یوازې لوستونکو ته د زده کړې اسانتیا ورکول کیږي، بلکې هلته به د دوی لپاره د استوګنې سهولت هم وي. په دې اړه نور حال له بنو څخه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر په خپل دې راپور کې راکوي.
د یوې مودې نه په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان ایجنسی کې د ناسم حالاتو له کابله که یو خوا د ژوند یو شمېر شوبې اغېزمنې دي، خو د تعلیمي ادارو زده کوونکو تر مخه په سیمه کې د دوی تعلیمي سلسله هم په ټپه ولاړه ده، چې له وجې دوی په بنو کې په شخصي توګه ټیویشنې کوي. د لړکې نن په بنو کې د رزمه کوچینګ اکیډمي او هاسټل د فرنټیر کانسټیبلري اسیسټنټ ډیسټریکټ آفیسر جاوید اقبال او قبایلي مشر شیر محمد افتتاح وکړه، چرته چې د اعلی تعلیم یافته استادانو په نگرانۍ کې د شمالي وزیرستان ایجنسی زده کوونکي د زده کړو سره سره استوګنه هم کوي. د فرنټیر کانسټیبلري اسیسټنټ ډیسټریکټ آفیسر جاوید اقبال مشال ریډیو ته وویل دوی تمه کوي چې د وزیرستان شاګردان به دغه استادانو په نگرانۍ کې ښه تربیت عمومي.
څنګه چې ټولو مقررینو وویل چې دلته په بنو کې داسې اکیډمي ډېر زیات ضرور
ضرورت ہو اسٹوڈینٹ نارتھ وزیرستان والا دا وزیر دا وڈ الدا کے فیسلٹیز بند دی دوی مجبور دی چلتا بنو تراشی نو بنو کے دوی دا پر اکوموڈیشن یو مین ضرورت ہے ما امید ډیر زیات ہے چونکہ الدا جکم ٹیچران دی آغاز پی جنم اگے کے اکثر زمام استادان پات شوی دی او اغا نہ صرف دا بنو لیول بندے بلکہ زمام دا صوبے لیول بندے دا خپل سبجیکٹ ماہران دی ماسٹرز دی
درازما کوچنگ اکیڈمی او ہاسٹل افتتاحی تقریب مشر ملما ملک شیر محمد نرمی خیل اوے دا دوی پسیمو کے دا نوی نسل تعلیمی زدکڑو پلڑ کے خنڈونا ہم دا بدم نے اصل وجہ دے
دلتا یو جرگاوا نو ما پسٹیج دا خبر کڑی او بریگیڈیئر محمد شاہ دا چیز مونگ دے اتمانزائی علاقہ خاص کر نارت وزیرستان او ای فرمنو پا ہائر ایجوکیشن کے اگنور شوی ہو چی کم بچان دے چاوی آغا چی مٹرکو کو ناغین آباد آغی وست نوی کالیجون شتانا چی آغا ہائر ایجوکیشن حاصل کی او یو وقت بدا سرا دی چیزا اتمانزائی علاقی نا با دے کندہار ہونی دے طالبان و تحریک را دی او بیا با پا آغا بندے حکومت اربون ڈالر خرچ کری او پکار دارا چی اس آغی رکتام مشی او دل تک تعلیمی ادارے ہائر ایجوکیشن دے پرا فیسیلیٹی دے خلطا ورک رشی
دا یاد شوی اکیڈمی مالک فیدا وزیر دا دے مقصد پاڑا مشال ریڈیو توائی
بالخصوص دے فاتح و دنار پدرسان دل دا کے علاقان متصر شوی دی تعلیمی متصر شوی دی نو آغا علاقان با دل دا کے دا دی اکیڈمی نا دا دی کوچنگ سنٹر نا با فائدہ غلی فائدہ با زکا غلی چی دل دا کے زمون سر چوکوم چوٹران دی کم استازان دی نہ صرف دا چی زیلی لول بندے آسوبائی لول بندے ایٹا ممبران ہم دی انشاءاللہ چی سرنگ پی خور کے آل تا کے کوچنگ کی گی آغا نا با مونگ دل دا کے بہترین کوچنگ دی ہوگی
دا چی دا وزیرستان گن شمیر زکاون کی ولی پبنو کے پا شخصی سنٹرو کے پس دکڑو مجبور دی پا دا غای اکیڈمی کے موجود یو سو کسان وائی
زمان خوشید دور زمان کلیل کالج رسمت کی نا سباو گری کنا چکم فاتا وال سیجویشن دی کنا نو دا حالات چی مو گتل کنا دیغی بیس بندی ما چکم دا فیصلہ اکڑا یار دا چکم دا پسیٹ ریلک کے خپل زان گائیڈ کم بیا چکم زکل او گورا کنا جلکا حال دا چکم سٹینڈر و مخی کلیج والا اگا سٹینڈر انتہائی لو شوی دی کنا اکثر بند می کنا دلتا اس پرائیویٹ ٹیوشن کوم
نعمت اللہ فرسٹ ایئر مونږ د خپل تعلیم د حاصل اول د پر راغلی او دا په هغه چې مونږ تاسو ته خپل پته یې چې مونږ وزیرستان حالت ډیر خراب دی د هوا جنا مونږ د خپل مقصد د پر دلته بنو ته راغلی یو ان تا کلو جنا اکثر کرفی یو
ما نوم جمیل الرحمن دی زه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم او د 10 کلاس سټوډنټ یم پس دا خوده وجه دوی چې د میز دلته بانی تر غلی چې میز خاص وزیرستان چې کیم دی لکه اسکولینا سول یا پرایمری کالجینا های اسکولینا ټول باندې او چې کیم کولاو دی پاشه دا وجه دوی چې ټیچرونه کمی دو سلکه میشته دا قسم تعلیم نه ملاوي وزیرستان سره کا سره چې دولا دا
پروفیسر خندا چې په پوسټ ګریجویټ کالج میرانشاه کې نوکری کوي د دوی نامو چې کلا او پختل چې پر ځای د دې چې په خپل سیمه کې شاګردانو ته زده کړو خای دلته په بنو کې تاسو ټیویشن یې کوي نو دوی په جواب کې وایي
بنیادی داسې چل دی چې زمونږ چې کوم علاقه دی نو هغه کې حالات سیټ نه وي هغه حالات اثر دی په خلکو باندې کته ورته ډیر سبق وایي کنه دی په کورونو کې نشي کاته په کرفی می کنه او کالج هم بند وي نو دی وجه نمونږ دلته پروګرام سیټ کو
د شمالي وزیرستان ایجنسی تعلیمی ادارو زکونکو دغه غوښتنه ده چې دولت په سیمه کې د تعلیمی ادارو استادانو په حاضرۍ او معیاري تعلیم د پرخوالي لپاره عملی ګامونه پورته کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري ګران اوریدونکو زو د ډیر اسماعیل خان په اړه یو راپور ته په ډیر اسماعیل خان کې د باسن دریا پر غاړه لمر لویدیز مورګه یو داسې تفریحي سیمه ده چې نه یوازې د دې ځای خلک بلکې د بیلابیلو سیمو څخه نور خلک هم د کتنې لپاره ورځي دغه تفریحګاه د تیرې سمودې راهیسې د خلکو پر مخ تړل سوې وه خو اوس یو ځل بیا پرانستل سوې ده چې خلک د خوشي څرګندونه ورڅخه کوي په دې اړه نور حال له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود په خپل دې راپور کې راکوي
د ډیر اسماعیل خان ښار د بسین دریاب مر لویدیزا مورګا یو داسې تفریحګاه ده چرته چې هر مازیګر د ښار په سلګونه اوسېدونکي او د بهر نه راغلي سیلانیان ځي راځي د بد امرغه په سیمه کښې د ناسازګارو حالاتو په وجه دا تفریحګاه ته د دوو کلونو نه د خلکو په تګ راتګ بندیز لګېدلی و اوس چې حالات سازګار شول دا بندیز هم ختم کړی شو او دلته د خلکو تګ راتګ هم بیا لګیا شه د پنجلې د کلي نه د خپلو ملګریو سره راغلی یو تن د دې تفریحګاه په برخ کښې ویایي
ما نام یونس ته مونږ د پنجلې نه راغلي یو او دریاب ته شکر در وتلي یو دا یو ډېره ښه تفریحګاه ده واحد تفریحګاه ده ډی خان والا ډېره مزه کوي خوند کوي شکر د امن اوس بیا قائم ده موږ دعا کوو چې دا امن دغسې قائم وي او دا رونقونه دغسې جاري ساري
زیشان خان ویایي چې دا د ډېر اسماعیل خان واحد تفریح افریقا دا پکار دا چې دیتا نور ترقی هم ورکړای شي.
ډیلی بیسز باندې دلتا د یا ته خلک چې دی د غجی دا چکا ته دی بولا چې دا سه خاص تفریقا نسره دی خان چې مو یو وایو چې دا علاقہ چې کوم دا د ډیولپ هوسی پکار چې کوم دلتا کاوټ دی چې څنګه دا دوا سایډ او دا پولیس وال لا دی او خلک تنګي دا تنګي نو پکار چې دا ختم کی.
د اسلام آباد نه دلتا راغلا یو قبایلی ویایي
اسلام آباد نرغلی دا تر اسماعیل خان ته اسد جنوبی وزیرستان په ډین خان څخه نور د ریفریشمنټ زوی نشته دا یو دا درې بغوړه د چدا د حالات د واجه نه دعا کولا باند او وس خلاص شوی دو لوډ شیډینګ دا ګرمي دو بجلی نه وی خلک ټول ارز په ګرمي شه په کورینا شه نوس بیا او مزګر دا دغه تا چکر در درې می
د پولیس په چوکای ولارد د پولیس یو چرواکای د خلکو شکایتونه په دارنګ جوابوي.
ما نام شاهزاده دا مورا ګاډي چیک کو او هر قسمه تلاشی کو عوامو خدمت ته پاره لګیا چې بدامي نه وي خلکو حفاظت ته پاره مور عدالت ولاړو او خدمت کو خلکو ته په کار ده چې دوی چتاون کوي.
د ډیر اسماعیل خان او سیدون کی او دلته راتلون کی سیلانیان غوښتنه کوي چې د اباسین دریا په غاړه دایو ځینی تفریحګاه شي د جدید دور ټول ضرورتونه او سہولتونه برابر او د خلکو تګ را تک د پاره دی د چاونای بند او لانډ یارې بیا خلاصې کړای شي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیرې درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کومې خبرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خپور کړو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پرېږدئ. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
گران اوریدونکو سوار سیدلی ځانګړي اونیس پروگرام شعر او تصوف ته. تصوف که څه هم په شرکی ټولنه کې راټوکېدلی او هم دلته وده کړې، خو د وخت په تیرېدو سره دغه مفکورې غرف ته حرکت کړي او هلته د ځان لپاره خپل مقام پیدا کړی دی. دا چې په لویدیځ کې تصوف د لویدیځوالو پر ژوند څومره اغیز کړی دی، د نن په شعر او تصوف اونیس پروگرام کې همدې موضوع ته کتنه سوې ده چې تاسو پام ورته راګرځوم. تصوف چې د کل راهیسی له شرکی ټولنې څخه غربي ټولنې ته راغلی دی، نو سمدلاسه وده کړي او د خلکو پر ژوند خپل اغیز ښکاره کړی دی. که څه هم لویدیځوالو په لومړي سر کې تصوف ته د یو شرکی پدیدې په سترګه کتلی، خو د وخت په تیرېدو سره دا د دوی د پاملرنې او دلچسپۍ وړ ځکه وګرځېدی چې دوی ته تصوف د روحاني تندې د سرابولو یو تر ټولو اغیزناکه لاره وبرېښېده. دوی تصوف ته د مینې او بشر دوستۍ د تر ټولو غوره لارې په سترګه وکتل او په دغه دایره کې یې د ځان لپاره ځای ولیدی. په نوی ډیلی کې میش د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د تصوف څیړونکی ډاکټر خالق رشید وایي چې په دې کې شک نسته چې تصوف یو شرکی پدیده ده، خو لویدیځوال له دې څخه د خپل ځان او ټولنې د اصلاح، ښېګړي او پرمختګ لپاره کار اخلي.
تصوف فقط ارزښت دی، او ارزښت دوی د خپل روزنې لپاره په خپل ټولنه کې کاروي. همدا علته چې په غربي ټولنه کې د دغو ارزښتونو د تشخیص لپاره دوی هر لحظه په ډېره ښه توګه او په ښو امکاناتو سره کار کوي. په دې کې هېڅ شک نشته دی چې دا یوه شرقي پدیده ده او په شرق کې رامنځته شوې ده. عرفان یا معنویت هغه څه دی چې هغه په یوه وړه دایره کې دوی نشي راټینګولی. دغه ساحه ډېره وسیع ده، ډېره زیاته ده. همدا لحاظ دی چې په غرب کې زه فکر کوم دوی عرفان ته په ډېره وسیع معنا باندې قایل دي، نسبت دې ته چې هغه محدوده کې هغه په یو محدوده ساحه کې تر پاملرنې یا تر څېړنې لاندې ونیسي. دوی معمولا زما په نظر باندې دغه ارخ ته چې د خپل ځان یا د خپل ژوند د اصلاح، د خپل ټولنې د پرمختګ یا د انساني حرکت د بهبود لپاره د هغې څخه کار اخلي.
د تصوف پیغام د نړۍ د ټول انسانانو لپاره یو دی چې د ځان اصلاح وکړي، له خلکو سره شګړه وکړي او بشر دوستی ته پام واړوي. په همدې خاطر لوی د زوالو ته تصوف ډیر په زړه پورې ښکاره سو. د امریکا په هوای پوهنتون کې د مذهبي څانګې ښوونکی ډاکټر جیمز ډی فرانکل وای چې په لومړي سر کې لوی د زوالو ته تصوف ډیر د دلچسپي وړ په دې ښکاره سو چې دا د دوی په اند د عیسائی مذهب د بدل په حیث رامنځته شوی دی.
They thought that this was fascinating and maybe they saw this as
a fikr kom che palumri sar ke dui fikr o kai che tasawuf der pazda pore de o ke de she dui de ta de isai mazhab da badal pastarga katli wi aw deri khalak o sam tasawuf ta pa de nazar guri dil ta zani waqt tasawuf ta la islam sa pa bel nazar katl kigi aw zani waqt pa de ta de islam de yo naram aw mutadil arkh pastargo katl kigi za fikr kom kala che lu de zwal pa tasawuf ke zan mashghulawi aw par de amal kawi nu dui da se احساس کوي چې داغه اسلام نه دی چې پاره دوی په خبری رسنیو کې ډیر ساوري. دوی فکر کوي چې دا یو بیل مذهب دی او په رښتیا هم چې په لویدیس کې تصوفي ټولنو ته ګورو نو دوی تقریبا له اسلام څخه جلاوي یا په خپل اعمالو خوونو کې د اسلام نیمه برخه په کار راولي او یوازې پر کائناتي مینې او خدای ته پر نزدیکیت ټینګار کوي او پر دې ټینګار نه کوي چې پر قران یا د حضرت محمد پر خوونو عمل وشي. نو زه فکر کوم چې اکثره غربیان په دې اندي چې تصوف د غربي مذاهب یا د هغه اسلام یو بدل دی چې دوی ویره ورسخه لري یا ورسخه لري دی.
تصوف د خپل پیل راهیسی د انساني مینې او انساني ارزښتونو خبره کړې ده او له همدې انساني او کائناتي ارزښت او پراخ نظری لکبله د لوی دزوالو پام ځان ته راواړوي. په استرالیا کې د تصوف او ادبیاتو څېړونکو ډاکټر احسان ازری ستانیزی وای چې لوی دزوال په دې خاطر د تصوف خاطر جلب سول چې دوی ته دغه د اسلام یو روڼ اند او معنره ولاره ښکاره سو.
لوی دزوال دا وای چې ډېر د اسلام هغه لیبرال برخه او ډېر چې د مخالفو نظرونو ته علاقه لري یا مثلا ډېر تعصب و نسته کې په دې سترګه باندې ګوري. له دې کبله دوی زیات لیوالتیا تصوف تلری زکه تصوف کې یو ډول انسان باید تفکر وکړي، انسان باید ولي کې، انسان باید ادبیات څنګه کې په نورو علمي څنګه کې برخه واخلي. نو دوی یو ډول روحاني تغذیه په تصوف کې ویني او بل خوانه خپل علم او معرفت زیاتوي او بل دغه په اوسنۍ شرایطو کې خو لبره مګر په ویدیو یو ودونو کې یو ډول مسلوي کرکه د اسلام د مقدس دین په مورد کې رامنځته شوې ده. په دې برخه کې بیا دوی تصوف ته زیات توجه لري. تصوف داسې وایي چې دا د اسلام هغه اصلي بڼه په تصوف کې ده، ځکه چې دغه ځینې تروریزم هم د اسلام نوم بد که تر ډېرې اندازې پورې د پلویدیس کې مثلا دا تفکر چې څوک چې مسلمان نه وي هغه باید ووژل شي. دوی وایي چې دا څنګه دین دی چې داسې هغه وکړي. په داسې حال کې چې اسلام هېڅ وخت داسې شی نه دی ویلی. نو د دې لپاره تصوف د دوی لپاره یو لوی روحاني منبع، عرفاني منبع او د پوهې یوه لویه منبع ده په لویدیس کې.
په غربي ټولنه کې د تصوف لره تک سره سم دغه مفکورې د خلکو پر ژوند خپل اغیز لرلې دي چې دا نه یوازې د عام خلکو د پام وړ ګرځېدلې بلکې د غربي ټولنې ډېرې پوهان هم د تصوف تر اغیز لاندې راغلي دي. په دې اړه د امریکا په هوای پوهنتون کې د مذهبي څانګې ښوونکی ډاکټر جیمز ډی فرانکل وای
اغیز بلا بلی لاره لري. تاسو خبر یاست یقینا تر ټولو زیات خلک به هغه وي چې هغه تصوف قبول کړي، صوفیان جوړ شي، تصوفي سلسله خپل کړي او حتی مسلمانان هم شي. او دا په امریکا کې هم کیږي او په اروپا کې هم. او بل دلته داسې غربي ټولنې شته چې تصوف ته داخل شوي دي، او موږ دا ویلی شو چې د دوی پر ژوند به تصوف ډیر زیات اغیز کړی وي، ځکه چې دوی پریکړه کړې وي چې دوی به دغه دود د ژوند د لارې په توګه قبلوي. خو په ځینو لویو ټولنو کې هم تصوف خپل سناسه اغیز لرلی دی، خو که رښتیا ووایم نو په زیاترو غربي هیوادونو، په ځانګړې توګه په امریکا کې، زیاتره خلک په دې نه دي خبر چې تصوف څه دی، خو ډیری خلک په دې خبر دي چې جلال الدین رومي څوک دی یا د ده په شاعرۍ خبر دي، او د بیلګې په ډول کېدای شي د حافظ په شاعرۍ هم خبر وي. دوی خبر دي چې له تاریخي پلوه دا ټول له اسلامي ټولنې څخه راغلي دي، خو دوی د دې په تاریخ زیات خبر نه دي. نو د رومي شاعري د دوی لپاره د تصوف استازیتوب کوي، او ویل کېږي چې په امریکا کې د رومي شاعري چې په انګریزي کې ژباړل شوې ده تر ټولو زیاته خرڅېږي. نو موږ ویلی شو چې که څه هم غربیان د تصوف په اصلي او مذهبي بڼه نه دي خبر، خو د رومي او نورو تصوفي پوهانو خوونو د غرب پاملرنه ځان ته را اړولې ده، ځکه چې دوی په مذهب کې پر نړیوالتوب او له خدای سره د ګرانښت پر نړیوالې نظریې باور لري.
خو د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې بیا د تصوف او مذهبي چارو څېړونکی ایلیټ ایلن بزانو په دې نظر دی چې تصوف د بیلابیلو خلکو لپاره بیلابیل تعریف لري، او له همدې کبله د خلکو پر ژوند خپلې بیلابیل اغیزې لرلې دي.
Westerners or people in the United States oftentimes hear Sufism and they'll think of Rumi.
غرب او پتیره امریکا تصوف احساسوي، او تصوف ته په داسې سترګوري چې د دوی په وینا د هیڅ یو مذهب برخه نه ده، دا د غیر مسلمان خبره ده. بل خواته داسې ډیر مسلمانان شته چې تصوف یو ښه لار غني، او داسې بولی چې تصوف د زړه د آرامولو ذریعہ ده او مینه ده. مثلا دوی غزالی ته چې یو ستر عالم وو د ډیر احترام په سترګو ګوري. خو ډیر داسې مسلمانان هم شته چې تصوف بدعت ګڼي او وایي چې دا په اسلام کې ځای نه لري. نو زما په خیال تصوف د بیلابیلو خلکو لپاره بیلابیل تعریف لري. پر مذهب او په ځانګړې توګه په اسلام باندې د پوهیدلو په ترڅ کې تصوف د بیلابیلو خلکو لپاره بیلابیل تعریف لري.
که څه هم د ځینو پوهانو په اند تصوف د بیلابیلو خلکو لپاره بیلابیل تعریف لري، خو تصوف په خپل ذات کې د نړۍ ټولو انسانانو ته د نفس په پاکوالي سره د خالق د رضا درس ورکړي، او د سولې، زغم او بشردوستۍ پیغام یې خور کړی دی. دا هغه لاره ده چې کرکه یې همیش له منځه وړي، او مینې ته یې تر نور هر څه لومړیتوب ورکړی دی.
What?
محبوب.